السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مسپخین 2 بجې شوې ده صفې ولاستن اگزام تاسو زموږه غلازدي راډیو او ری په روانه پښتو خبرونه کې دوی منی مې روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته څنګه شوې خو په لمړی نیمه کې ورچې د بدخشان یمګان ولسوالۍ لپارهون راهیسې د طالبانو په لاس کې ده او دولت هم د دې ولسوالۍ د بیانولو لپاره خپل هڅې جاری ساتلې دي په خبرونو کې البته خبرونه لمړی در تخبريږي په بهرنۍ خبرونو کې اوري چې په چین کې د یوې کشتۍ د ډوبېدو له امله د تلفاتو شمیره 400 تنو ته رسیدلې نو راپورونه هم در تخبرو خو په سر کې د افغانستان خبرونه مرزي احمد زی در اوروي
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان مشرانو جرګه وایي د دولت د ناسم مدیریت له امله یو شمېر ولسوالۍ د مخالفینو لاسته لوېدلې د افغانستان جمهوري ریاست د دفاع وزارت ولس قراردادونه سیړلې او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي له وسله والو مخالفینو هغه دوه ماشومان ژغورلې چې غوښتلې په انتحاري حملو کې ورڅخه ګټه واخلي پوره خبرونه د افغانستان مشرانو جرګه وایي د دولت ناسم مدیریت د لامل ګرځېدلې چې شمیر ولسوالۍ د مخالفینو لاسه ولويږي مشرانو جرګې نن په عمومي غونډه کې یو بیا په هیواد کې پر ناوړه امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه د مشرانو جرګې لومړی مرسل محمد عالم عزتیار چې د غونډې مشري کوله په دې اړه وویل عزتیار وویل له بده مرغه دولت په زیات مواردو کې روښانه سیاست نه لري دولت مشخصه پالیسی نه لري له بده مرغه دولت د خپل منځیو او کورنۍ اختلافاتو په ښکار کې دی په همدې حال کې د کورنۍ چارو وزارت وایي هر هغه سیمه چې د مخالفینو لاسته سقوط کوي په لنډ وخت کې بیرته نیسي دا په داسې حال کې ده چې د بدخشان ولایت یمګان ولسوالۍ تېره ورځ سهار مهال د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده او اوس هم د هغوی په کنټرول کې ده د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د دفاع وزارت ولس قراردادونه یې وسیړل او په هغو کې د 9 میلیون ډالرو سپما وشوه د جمهوری ریاست خبرپاڼه وایي چې په دې اړه تېره شپه د تدارکاتو د کمیسیون غړو له ولسمشر او اجرایي رئیس سره په ارک کې غونډه جوړه کړې وه د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د تدارکاتو ملي کمیسیون پریکړه کړې چې د کورنیو او ملي دفاع وزارتونو قراردادونه بسیړي او په اړه به رسنیو ته معلومات ورکوي د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي له وسلوالو مخالفینو هغه دوه ماشومان ژغورلي چې غوښتلې په انتحاري حملو کې ورڅخه ګټه واخلي د دغه ریاست په اعلامیه کې راغلي 12 کلن محمد امین او 9 کلن فضل امین دواړه ورونه دي او د وسلوالو مخالفینو دیو قماندان له کندهار څخه هلمند ته بیولي وو په اعلامیه کې راغلي چې دغه دواړه ماشومان په جبري ډول انتحاري حملو ته هڅول شوي وو خو تر اوسه د حکومت وسلوالو مخالفینو په کومه تبصره نه ده کړې او د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار د دې ولایت په دادوخیلو سیمه کې د هیلو تراست مؤسسې دوه کارکوونکي د نامعلومو کسانو لخوا تښتول شوي دي د لوګر د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر محمد ورا اندرابي ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د دغو کسانو د موندنې هڅې پیل شوي دي دغه مؤسسه د ماین پاکۍ په برخه کې کار کوي دا په داسې حال کې ده چې پرون هم د دې ولایت په بابو سیمه کې د سرلنګ په نوم د ماین پاکۍ د مؤسسې دوه کارکوونکي د طالبانو لخوا تښتول شوي وو خو وروسته بیرته آزاد شول د کورنۍ خبرونه بهرنۍ خبرونه به زما همکاره ملالۍ بشیر تاسو وړاندې کړي
د اسرائیل پوز ویلې د غزې په تړانګه کې نن هوایي حمله کړې ده د دوی په وینا دا بریدی د هغو توغندوی په جواب کې کړې ده چې د حماس تر کنټرول لاندې سیمو څخه وشتل سوي او د اسرائیل په جنوبي سیمو کې لګېدلی وو د پوز د اعلامیه له مخې هوایي حملې د غزې په شمال کې اهداف په نقشه کړل او د اهدافو د وشتل کېدو تایید یې کړی دی د هوایي حملو وروسته له غزا څخه د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل سوی یوې ځایي جهادي ډلې چې د اسلامي دولت سختدریځې ډلې ملاتړ کوي د توغندیو د حملو مسؤلیت منلی دی توغندی په اسرائیلي زندانونو کې د فلسطینی بندیانو او د حماس تر کنټرول لاندې سیمو کې د دې ډلې د غړو له بندیانو سره د یووالي لپاره کړی دی اسرائیل نن اعلان وکړ چې د دې وروستۍ پیښې له کبله به له غزه سره پوله د خلکو پر مخ وتړي په چین کې د ډوبې سوې کښتۍ د مړو شمېر 300 او 6 تنو ته ورسید دا په نږدې 10 لسیزو کې په چین کې د کښتۍ د ډوبېدو تر ټولو ناوړه پیښه ده تر اوسه د کښتۍ 50 تنه سورلۍ لادرکه دي او 14 تنه ژغورل سوي دي په مدیترانه سمندر کې د لیبیا په ساحل کې پرون 2000 پناه غوښتونکي ژغورل سوي دي. د ژغورنې په دې عملیاتو کې د ایټالیا، جرمني او ایرلند بحري ځواکونو برخه واخیسته. د 2015 کال په لومړیو 15 میاشتو کې د مدیترانه سمندر له لارې اروپا ته د رسیدو په هیله د پناه غوښتونکو شمیره 10% زیاته سوې ده. د ایټالیا حکومت اټکل کوي چې سږ کال به 200,000 پناه غوښتونکي ورځي چې له 2014 کال شمیرې څخه 100,000 او 10,000 زیات دي. ویل کېږي چې شاوخوا 300 پناه غوښتونکي د روان کال له پیل راهیسې له سمندره د تیرېدو په هیله ډوب سوي دي. عراقي چارواکي وایي پلازمینې بغداد ته نږدې یوې موټر بم چاودنې 14 کسان ووژل. پولیس وایي د پلازمینې د شمال ختیځ په 70 کیلومتری کې پراته ولایت دیاله په یوه شیه میشته سیمه کې د تیر ماښام دې چاودنې 30 کسان ټپیان کړي دي. روغتیایي سرچینو هم دغه ارقام تایید کړي دي. چاودنې ګڼ شمیر دوکانونه او موټرونه ویجاړ کړي دي. ټاکل سوی ده د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل به نن د جی اوه سرمشریزه د جرمني په باوریا الپ کې پرانیزي. جی اوه هغه هیوادونه دي چې د نړۍ ستر صنعتي اقتصادونه ګڼل کیږي. ویل کیږي په دې سرمشریزه کې به د اوکراین کړکیچ ته د لویدیځ د عکس العمل په اړه خبرې کیږي. روسیه له دې سرمشریزې څخه چې مخکې به جی اته بلل کېده له اوکراین څخه تیر کال د کریمیا د جلا کولو پر سر ایستل سوې ده. د دې سرمشریزې په اجنډا کې د یونان د اقتصادي بحران، د نړیوال اقتصاد او توریزم په اړه خبرې شاملې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن سهار جرمني ته ورسید. ټاکل سوی د اوباما او مرکل به د برتانیې، فرانسې، ایټالیا او کاناډا او جاپان د مشرانو سره تر لیدو مخکې سره وویني. او په مسکو کې 2000 کسانو په یوه لاریون کې برخه واخیسته. څو له هغه ساینسي مرکز خپل ملاتړ څرګند کړي چې د دولت له خوا تر فشار لاندې دی. پرونی لاریون دوی اونۍ وروسته تر هغه وسو چې د عدلیې وزارت چارواکو د روسیې یو ساینسي خصوصي مرکز د بهرنیو جنټانو په لیست کې شامل کړ. هر هغه غیر دولتي موسسه چې له بهره یې مالي ملاتړ کېږي روسیه ګمان کوي په سیاسي چارو کې دخیله ده او باید د هغه لانجمن قانون له مخې د بهرنیو ایجنټانو په لیست کې شامله سي چې ولسمشر پوتین په 2012 کال کې توشیح کړ. د مسکو په پرونی لاریون کې ساینس پوهانو او روشن فکرانو دغه راز هم مخالف سیاسي فعال الکسی ناوالنی هم برخه درلوده. د خبرونو پای
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وپانه هم پیدا کولای شي. پته د ازادي رادیو ټکی کام په بدخشان کې د یمګانو لسوالی له پرون راهیسې د طالبانو لاسته لیدلی. خو د کورنۍ چارو وزارت وایي په هغو سیمو کې چې خطر زیات وي دوی هم د ځوابولو لپاره آماده دي.
بعض ولسوالیانو کې چې مشکلات ډېر دي او تحریر زیات شوي دي هغې دپاره مونږ خپل تدابیر زیات کړي.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي دولت ناسم مدیریت دې لامل ګرځېدلی چې یو شمېر ولسوالۍ د مخالفینو لاسته ولویږي. په بدخشان کې د امګان ولسوالۍ داسې حال کې د مخالفینو لاسته لویدلې ده چې هلته په اروزګان کې په ګیزاب ولسوالۍ کې 12 پوستې د حکومت له کنټروله وتلې دي. په یو ریپورت کې اوري چې افغان سوداګر وایي که چیرې حکومت د دوی ته سهولتونه برابر کړي نو حاضر دي چې د بهر په ځای په هیواد کې دننه پانګونه وکړي. نور راپورونه هم درته خبرو. لکه څنګه مو چې د پروګرام په معرفي کې واورېدل د بدخشان یمګان ولسوالۍ د پرون سهار له 10 بجو راهیسې د طالبانو په لاس کې ده. د بدخشان چارواکي وایي د دې ولسوالۍ د بیا نیولو لپاره د افغان پوځیانو عملیات دوام لري. دا شېبه د بدخشان کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان په ټلیفوني تماس کې له موږ سره دی او له دې یمګان ولسوالۍ د بیا نیولو لپاره د دولت د تازه هڅو جزئیات واخلو. ښاغلی آریان مهرباني وکړئ څه خبرې دي په یمګان کې حالت څنګه دی؟
سلام تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته. څنګه چې ټولو ته معلوم ده تېره ورځ 10 بجې د یمګان ولسوالۍ د طالبانو ولکې ته ورغله او نن د بدخشان امنیتي چارواکو وویل چې دوی له دوه استقاماتو څخه په دې ولسوالۍ باندې عملیات پیل کړي دي او ډېر ژر به دغه ولسوالۍ بېرته د مخالفانو له کنټرول څخه وباسي. دوی وایي چې دغه عملیات اوسمهال د کرانو منجانو ولسوالۍ له لوري پیل شوي دي، همدارنګه د جرم ولسوالۍ لخوا او دغه د امګان ولسوالۍ چې د فیض آباد ښار څخه 3 کیلومتره فاصله لري او د بدخشان ولایتي شورا رئیس ازادي راډیو ته ویل چې دغه ولسوالۍ له یو کال راهیسې د محاصرې په حالت کې وه ځکه د د دولتي چارواکو د نه پاملرنې له امله دغه باعث شو چې دغه ولسوالۍ سقوط وکړي او نن ورځ د طالبانو د کنټرول لاندې وي.
ښاغلی آریان، دا چې 3 کیلومتره لرې پرته ولسوالۍ ده یمګان، هلته به د ځواکونو رسېدل هم لږ څه وخت غواړي، ټولې صاب العبور لارې دي، په دې اړه باندې چارواکي څه وایي چې دا به بالاخره په څومره وخت کې بیرته ونیسي؟
بلې، هو، دا خو ټول ته معلومه ده چې د بدخشان د دمګان ولسوالۍ مواصلتي لار هم چې د جرم په ساحه کې چې د طالبانو له لورې ده بنده شوې ده، یعنې اوس مهال قطعه ده، د دې لارې دوی نشي کولی ځواکونه هلته واستوي، خو دوی د اول طریق هلیکوپټر تیارو په وسیله په غرونو کې د هغه ځواکونه چې له کابل نه راغلي کمډو ځواکونه او د خپله بدخشان دی په تیارونو طریقه ډیسنډ کړي دي، اوس هم ډېره درنه جګړه روانه ده، خو دوی تر اوسه پورې د تلفاتو مرګ ژوبلو په اړه تازه جزئیات او څونه پرمختګ کړی دی رسنیو ته څه نه دي ویلي.
په دې جګړو کې چې اوس هم روانې دي، ملکیانو ته هم تلفات اوختي که څنګه؟ یا ملکیان څه وایي؟ لغیزې نه به خلک راغلي بدخشان مرکز ته که څنګه؟
بلې، و ملکیان خو ډېر په تکلیف کې، ملکیان وایي چې دلته په دې جګړې کې اکثره کورونه پاتې دي، دوی نشي کولی چې مثلا یو عام ځای ته ځانونه وباسي. او بلې خواته د بدخشان سرپرست والي دا هم وویل چې طالبانو یو شمېر عام وګړي مزلي دي، دوی ویل چې تر اوسه پورې دقیق معلومات نشته چې څومره کسان یې وژلي دي، په څه خاطر یې وژلي دي، وجه د وژلو څه وجه دوی ملکیان وژلي دي، خو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي.
چارواکي څه وایي؟ طالبانو سره بهرنیان هم شامل دي، د منځنۍ اسیا هیوادونو هغه مخالفین چې دلته راغلي دي، هغوی هم په دې جګړه کې لاس لري که څنګه؟
بلې، او په دې اړه باندې خو ازادي راډیو البته تېر کال هم رپورټ درلود چې د چارواکو له قوله د جرم ولسوالۍ په خستک دره کې دلته څه باندې 150 کورنۍ بهرني جنګالي عملا ژوند کوي له خپلو بچیانو سره کورونو سره، او اوس مهال هم د دغه جنګ رهبري چې ده چچنیان، ازبکستانیان، تاجکستاني، عرب او داسې د چین یوري او د قزاقستان دا خلک له دوی سره ګډه په دې عملیات کې برخه لري او د افغان ځواکونو په وړاندې جنګېږي.
بله، په بدخشان کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان کور ودان ومورېدل چې په یمګان کې د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ درنه جګړه روانه ده، او پوځیان وایي چې له دوو خواوو په دې ولسوالۍ باندې خپل عملیات پیل کړي دي او هیله مند دي چې ډېر ژر دغه ولسوالۍ بیا د مخالفینو له لاسه ونیسي. په عین حال کې د افغانستان مشرانو جرګه وایي د دولت ناسم مدیریت د دې لامل شوی چې یو شمېر ولسوالۍ د مخالفینو لاسته ولویږي. مشرانو جرګې نن د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې یو وار بیا په هیواد کې پر ناوړه امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي هر هغه سیمه چې د مخالفینو لاسته سقوط کوي په لنډ وخت کې بیرته نیسي. قسیم سلمل د مشرانو جرګې غونډې ته ورغلی و او په اړه یې دا راپور چمتو کړی.
مشران جرګوی د داخلي اختلافات لامل دولت نه دی توانیدلې چې روشانه امنیتی پالیسی رامنځته او امنیت ټینګ کړي. دغه جرګې غړو د سیشن بی ورځې په عمومي غونډه کې ویل چې د محل د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې ځینې سیمې له شدید امنیتی ګواښ سره مخامخ دي. د مشران جرګې مرستیال محمد علم زیدیار چې په دغه ورځې د جرګې مشري کوله پر دولت انتقاد وکړ چې د امنیت لپاره روشانه سیاست نه لري.
متاسفانه در موارد زیاده
دولت دوی په خوشنۍ سره په زیاتو مواردو کې دولت روشانه پالیسی نه لري او له داخلي اختلافاتو سره مخامخ دی. دا موضوع د دې لامل ګرځېدلی چې دولت ونسي کړی خپل اداري او امنیتي پروګرامونه اداره کړي او مخته ولاړ سي. سناتورانو دغه ورځ ویل چې دا مهال د پکتیا د جانیخیلو د روزګان ګیزاب او چارچینو ولسوالۍ هم د سقوط له ګواښ سره مخامخ دي. د مشران جرګې بل غړي باز محمد زرمتی بیا په ټول افغانستان کې امنیتي وضعیت ناوړه وباله.
امنیت په افغانستان کې په ټولو ولایتونو کې خراب او دغه د دې داسې حکومت سقوط کوي. زه له دې جایزه د تجربې په اساسه تاسو حکومت د سقوط سره مخامخ حکومت روان دی، یو اختلاف په پام مابین کې نه سیال کولی، دوم په اداري موضوعاتو کې تشریفاتي موضوعاتو روان دی.
د نامنیو په تر ټولو تازه مورد کې د شنبې په ورځ د بدخشان یمګان ولسوالۍ تر درې ورځنۍ جګړې وروسته د مخالفینو لاسته سقوط وکړ. د دفاع وزارت د اپریسن رئیس جنرال افسلمان ازادي راډیو ته ویل چې د دغې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پلان طرحه سوی او ډېر ژر به یې ونیسي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي د هغو سیمو لپاره یې لازم تدابیر نیولی چې له جدي امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. د دغه وزارت ویاند صدیق صدیقی لازادی را دو سره خبرو کې ویل چې ځین ولسوالۍ په ماقت ډول له امنیتي ګواښ سره مخامخ سوي چې امنیتي ځواکونو د بیرته نیولو لپاره چټک اقدام کړی دی.
بعضې ولسوالیانو کښې چې مشکلات ډېر دي او تعدید زیات شوي دي، هغې دپاره مونږ خپل تدابیر زیات کړي، لکه په بدخشانو کښې، کندوز کښې یا بغلانو کښې. یعنې حتی کوم ولسوالۍ چې هلته مونږ حضور نه لرو او یا هم تعدید زیات شوی، مونږ جواب ورکړی، سم جواب مو ورکړی، قوي جواب مو ورکړی، او ډېر مقت توګه به دې تعدیدات په لوړه کچه په بعضې ولسوالیانو کښې شتون درلود.
په دې وروستیو کې د حکومت وسلوالو مخالفینو په ځینو ولایتونو کې حملې زیاتې کړې چې تر ډېره بدخشان او شاوخوا ولایتونه له جدي ګواښ سره مخامخ دي. امنیتي چارواکي وایي په دغو جګړو کې د یو شمېر کورنیو جنګیالیو تر څنګ سلګونه بهرني اتباع هم شامل دي چې هدف یې د افغانستان له لارې ګاونډیو هیوادونو ته د ناامنیو غځول دي. یو شمېر کارپوهان وایي چې افغان ځواکونه له ښې وړتیا برخمن دي، خو زیاتوي چې که دغه ځواکونه سم اداره سي نو کولی سي د وسلوالو مخالفینو په وړاندې برلاسي سي.
قدرمن اوریدونکو، واموریدل چې د افغانستان مشرانو جرګې د دولت ناسم مدیریت باندې انتقاد وکړ او ویل چې ناسم مدیریت د لامل شوی چې په ځینو ولایتونو کې یو شمېر سیمې ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو لاسته ولویږي. البته دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په اروزګان کې د وسلوالو مخالفینو او افغان پوځیانو ترمنځ جګړه روانه ده. دغه ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې د سرتیرو مخالفینو ترمنځ له تېرې شپې راهیسې جګړه روانه ده او له امله یې 12 پوستې د افغان ځواکونو له کنټروله وتلې دي. دا مهال د ګیزاب ولسوالۍ مرکز ته په یو کیلومترۍ کې د طالب وسلوالو او ملي سرتیرو ترمنځ جګړه روانه ده. د دې جګړې د نورو جزیاتو لپاره
د روزګان چارواکي وایي طالب وسلوالو د دغه ولایت په څلورو نورو ولسوالیو کې تر ماتې خوړلو وروسته ګیزاب ته مخه کړې او له تېرې شپې راهیسې یې د دغې ولسوالۍ 12 امنیتي پوستې نیولې دي. د ګیزاب په وروستیو نښتو کې تر اوسه پورې 2 تنه سیمه ییز پولیس او 10 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. په دې سربیره د دغې ولسوالۍ تر 1500 زیاتې کورنۍ د جګړې له امله بې کوره شوې او دا مهال ترینکوټ او ځینو نورو ولسوالیو ته لېږدېدلې دي. د ګیزاب ولسوال عبدالله خان وایي د روزګان په نورو ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد جګړه تنده شوې او دا مهال ماتو شویو وسلوالو ګیزاب ته مخه کړې ده. دی وایي سرتیرو په تاکتیکي توګه له ماښام راهیسې 12 امنیتي پوستې طالبانو ته ورپرېږي او دا مهال د ولسوالۍ د مرکز په یو کیلومترۍ کې جګړه روانه ده. د ده په خبره سرتیری هڅه کوي چې له لاسه وتلې پوستې یې بېرته له طالبانو ونیسي.
دوالتو راهیسې لارې تلې مینونه شوي دي، بندې دي. تقریبا د نن تاریخ ته چې اوګراسه جنګ شروع شوی دی، تېرې شپې راهیسې ډېر شدت موندلی دی چې په هغه کې د تکتیکي د ګیزاب د ولسوالۍ 12 پوستو شاته تا کړی دي. دوه کسه محلي پولیس شهیدان لرو، دوه ټپیان لرو، د دښمن 9 کسه مړه پاتې شوي دي او 12 کسه یې ټپیان لرو.
ولسوال وایي له مرکز څخه یې مرسته غوښتې خو تر اوسه لا هم مرسته نه ده ورته رسېدلې. له ګیزاب څخه د ترلاسه شویو معلوماتو په اساس وسلوالو د ترینکوټ او ګیزاب ترمنځ پر غځېدلې لاره ماینونه خښ کړي او دا مهال د ولسوالۍ او مرکز ترمنځ لاره بنده ده. تر اوسه پورې لا طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. څو ورځې وړاندې د روزګان په دهراود ولسوالۍ کې هم طالبانو له سرتیرو څخه څو پوستې نیولې وې. په روزګان کې د دغه ولایت د پخواني امنیه قمندان تر وژل کېدو وروسته ناامنیو زور واخیست او له هغه راهیسې په چارچینو، شهید حساس او دهراود ولسوالیو کې ګڼ شمېر امنیتي پوستې سقوط شوې دي.
په اروزګان کې مو په ګیزاب ولسوالۍ کې د روانې جګړې په اړه معلومات اورېدل او امریدل چې افغان پوځیانو د جنګي تاکتیک په خاطر شاته کړی او 12 ولسوالۍ طالبانو ته ورپرېښې دي. د کابل چاپ نننیو مطبوعاتو هم تر ډېره پورې په بدخشان کې د همګان ولسوالۍ د سقوط او همداراز د ځینو نورو امنیتي مسایلو په اړه باندې خپل مطالب چاپ کړي دي چې اسدالله الدین دغه مطالب لوستي دي.
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډېره د بدخشان د یمګان ولسوالۍ سقوط او په افغانستان کې د امریکا د بیپیلوټو الوتکو حملو ته ځانګړي کړي دي. اطلاعات روز ورځپاڼې خپلې سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې په بدخشان کې د سقوط د تراژیدۍ تکرار. په سرمقاله کې راغلي چې په تېرو څو میاشتو کې زرګونه پاکستاني او نور بهرني مخالفین د افغانستان شمال ته تللي او هلته یې د بېلابېلو ولایتونو امنیت ګډوډ کړی دی. سرمقاله لیکون که ویلی چه ده شمال او بدخشان مخالفین هغه جنگیالی ندی چه حمله وکړي او لسمی پخیس پکی کلی بلکه داس دالی دی چه ده سمی ده هوادونو استخبارات ترشا ولار او منظمه جگره کوی. چراغ ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د یمګان ولسوالۍ د بیانولو لپاره د امنیتي ځواکونو عملیات پیل شوي دي. په مطلب کې د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په حواله لیکل شوي چې په دې عملیاتو کې تر اوسه شپږ وسلوال مخالفین وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. ورځپاڼې د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په حواله ډاډ ورکړی چې دغه عملیات به د ولسوالۍ تر بیرته نیولو دوام وکړي او سیمې ته کومکي سرتیري هم استول شوي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکو د حملو په اړه لیکلي چې دا ناقانونه بریدونه دي. سرمقاله لیکونکي ویلي که امریکا اوس په افغانستان کې له وسلوالو مخالفینو سره مخامخ جګړه درولې خو بې پیلوټه الوتکې لا هم د پخوا په څیر افغانانو ته مرګ ژوبله اړوي. په سرمقاله کې راغلي که د بې پیلوټه الوتکو د حملو قربانیان وسلوال مخالفین هم وي نو دا پوښتنه راولاړوي چې د حملې د کوم جواز په اساس کیږي. سرمقاله لیکونکي سپارښتنه کړې چې حکومت باید د امریکایي ځواکونو د بې پیلوټه حملو د دوام په اړه چوپه خوله پاتې نشي او د بندولو غوښتنه یې وکړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا د همدې بې پیلوټه الوتکو روسۍ حملې ته اشاره کړې او ویلي دي چې په خوست کې لاس ملکي وګړي وژلي دي. په مطلب کې راغلي چې د خوست د علیشیر ولسوالۍ د هوایي حملې قربانیان د سیمې کوچیان وو چې د یو قومي مشر د جنازې مراسمو ته راټول شوي وو. په مطلب کې د دې حملې په اړه د ملي شورا اندېښنې هم راخیستل شوي چې ویلي دي که دا حملې دوام وکړي دوی به له امریکا سره د لاسلیک شوي امنیتي سند پر لغوه کولو غور وکړي.
اوس به هم راشو له عربي متحده اماراتو نه زموږ د خبریال صادق رښتین را لیږل شوی راپور ته. په عربي متحده اماراتو کې افغان سوداګر وایي که چیرې افغان حکومت دوی ته سهولتونه برابر کړي نو حاضر دي چې د بهر پر ځای په هیواد کې دننه پانګونه وکړي. په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شوي چې امارات له خپل هیواد شاوخوا شپږ سوه افغان سوداګر ایستلي دي. صادق رښتین له دوبۍ دا رپورټ رالیږلی.
د اټکل په اساس په عربي متحده اماراتو کې شاوخوا 2000 افغان سوداګر او پانګوال کاروبار کوي. نوید شینواری چې د شاوخوا لسو کلونو راهیسې د عربي متحده اماراتو په شارجه کې شرکت لري وایي چې دغه هیواد افغان سوداګرو ته زیات سهولتونه برابر کړي. د شینواری په وینا کچېرې افغان حکومت دوی ته د سوداګرۍ او صنعت د پرمختګ لپاره ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي نو حاضر دي چې خپل پانګه هیواد ته انتقال کړي.
هر څومره سرمایه لري د هغې سرمایه مطابق کولی شي چې دوی دلته خپل سرمایه ګذاري وکړه او په ازاده توګه او په ازادانه فضا کې دوی خپل تجارت چې هغه هر څه وي تاسو خپله ولیده چې افغانان دلته په هره برخه کې کار کولی شي. غټ غټ هوټلونه یې جوړ کړي دي، د موټرو بارګینونه یې جوړ کړي دي، خو چې کوم کار افغانان کولی شي هغوی ورباندې برلاسي دي. دلته ورته هیڅ مشکل نشته، نه ورباندې کومه پابندي شته او نه ورباندې د چا زور شته چې یا دا کار وکړه یا مه کوه، خو هر کار یې چې زړه خوښه وي او کوم کار او کسب د دوی زده وي هغه دلته کولی شي.
د شمیرو په اساس په تیرو څو کلونو کې د امنیتي اندېښنو او نورو مشکلاتو په وجه له 300 ډېرې کارخانې درېدلې او شاوخوا 40,000 کارکوونکي بیکاره سوي دي. په شارجه کې یو بل افغان سوداګر صفي الله ګردیوال وایي چې د یو شمېر افغان سوداګرو د کاروبار یوه برخه په افغانستان کې ده او له دې ځایه ټوکران، موټرونه، خوراکي او غیر خوراکي مواد استوي. د ګردیوال په وینا که افغان حکومت دوی ته پاملرنه وکړي نو ډېر سوداګر به خپلې فابریکې هیواد ته انتقال کړي. د نوموړي په وینا د امنیت ټینګښت او د برېښنا اسانتیاوې د سوداګرو لوی غوښتنې دي.
افغان کاریګر په مختلفو کارونو باندې اخته دي، مثلا د موټرانو خرڅول دي که د بارګین کار کوي او د رخت فروشي یعنې ټوکرانو کار کوي.
د یادولو وړ چې په دې وروستیو کې رسنۍ داسې راپورونه خپاره کړې چې د عربي متحده امارات حکومت یو شمېر افغان سوداګرو ته ویلي چې تاسې دغه هیواد پرېږدئ، خو د افغانستان حکومت وویل چې دا سوداګر نه بلکې په دغه هیواد کې عادي کاروباریان دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
عوامی نشنل گوند پا مشره د خیبر پختونخوا دری گوندی سیاسی ائتلاف پا دی ایالت کی دروانی میاشتی لسمی نیتی رئیسی د پراخ احتجاجی تحریک پیلولو اعلان کرده دی. پا دیر تفصیل لزبی شفق پرا پور که
په خیبر پختونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ د جمعیت العلماء اسلام او پیپلز ګوندونو درې ګوندي سیاسي ائتلاف یو ځل بیا په بلدیتي ټاکنو کې د درغلیو له امله د خیبر پختونخوا له ایالتي حکومت د استعفا ورکولو غوښتنه کړې او ګواښ کړې چې که چیرې په دې ایالت کې د تحریک انصاف ګوند واکمن حکومت د جون تر لسمې نېټې استعفا ورنکړي نو دوی به په دې ایالت کې پراخ احتجاجي تحریکونه او اعتصابونه پیل کړي. دا پریکړه د شنبې په ورځ د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې د دغو دریو ګوندونو د مشرانو په یوه غونډه کې وشوه چې مشري د عوامي نېشنل ګوند ستر سکتر مې افتخار حسین کوله. د غونډې په پای کې د عوامي نېشنل ګوند غړي مې افتخار حسین د ازادي راډیو له مشال څانګې سره په خبرو کې وویل
د الیکشن نه مخکې دندې د الیکشن دوران کې دندې د الیکشن نه پس دندې اوس هم روانه ده جاري ده. مونږ په جیل نه رامنې کېږو په والو ټکولو نه رامنې کېږو دی چې هر یو حربه استعمالوي خو زمونږ مطالبه هم دی چې تر هغې پورې به دا تحریک جاري چې تر څو موجوده حکومت ختم شوی نه. مونږ په لسم تاریخ باندې چې کوم دی نو د هغې د جلسه جلوس شټر ډاون ټوله صوبه کې به په ضلعو هیډکوارټرو کې کیږي او د هغې نه پس ته چې کوم دی نو بیا مونږ کینو او نورو پاټو سره رابطه کوو چې راتلونکی نور کوم پروګرام مونږ جوړو اب د نورو پاټو په سلا مشوره باندې مونږ جوړو چې اوس کوم سټپ اخلو.
د میا افتخار حسین په خبره که چیرې عمران خان د پاکستان په عمومي ټاکنو کې پر نواز شریف د درغلیو تور لګوي او د هغه د استعفا غوښتنه کوي نو موږ هم غواړو چې هغه د په خیبر پختونخوا کې د درغلیو له امله له حکومت کولو لاس واخلي. له بلې خوا د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د بلدیاتي ټاکنو پر مهال پر خپل ګوند لګېدلو تورونه نه مني. په دغو ټاکنو کې د ګډوډۍ په اړه د انتخاباتو پر کمیسیون اچوي او ټینګار کوي چې د بلدیاتي ټاکنو په اړه هر ډول پلټنو ته تیار دی. په عین حال کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د درغلیو تر تورونو وروسته په خیبر پختونخوا کې د پوسټ تر څارنې لاندې د بیا انتخاباتو وړاندیز هم کړی خو د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ د درې ګوندي سیاسي ائتلاف یو بل ګوند جمعیت العلماء اسلام ویان بیا وایي چې په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف ګوند په حکومت کې رڼې ټاکنې نشي ترسره کېدی.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واورئ.
نن په ترکیه کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. دغه انتخابات د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه د عدالت او پرمختګ د ګوند لپاره ډیر مهم ځکه دي چې غواړي اساسي قانون په داسې بڼه بدل کړي چې ولسمشر ډیر واک ولري. د عدالت او پرمختګ ګوند له څه باندې یوې لسیزې راهیسې په واک کې پاتې دی. نورحال د نوریاسنه نوري په دغه راپور کې
ترکان نن په خپلو رایو سره د ولسمشر رجب طیب اردوغان راتلونکي چې هغه به په ترکیه کې زیات واک په لاس کې واخلي ټاکي. په دغو انتخاباتو کې چې په دیاربکر کې د تېرې جمعې د ورځې حملې خپل سیوری غوړولی نږدې 45 میلیونه ترکان د رایې ورکولو مستحق پیژندل شوي دي. په دې کار کې د کوردي پلوه د خلکو ډیموکراتیک ګوند د انتخاباتي کمپاین په مهال چاودنه کې دوه کسان ووژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول. دغه ګوند په روانو انتخاباتو کې د رجب طیب اردوغان د عدالت او پرمختګ ګوند مهم سیال بلل شوی چې که پارلمان ته د ننوتو ټاکلې 10% رایې خپلې کړي نو ولسمشر به په اساسي قانون کې د هغو بدلونو راوستو په چاره کې له ستونزو سره مخامخ وي چې د منظورۍ لپاره د پارلمان قاطع اکثریت رایو ته اړتیا شته. رجب طیب اردوغان هڅه کوي چې عدالت او پرمختګ ګوند چې د اساسي خې په پارلمان کې اکثریت څوکۍ خپلې کړي چې په دې سره به د ده واک هم زیات شي. په اوس وخت کې د عدالت او پرمختګ ګوند د ترکیې د 550 کسیز پارلمان 328 څوکۍ په لاس کې لري. دغه ګوند چې په اسلام کې ریښې لري د اکثریت رایو په ګټلو سره غواړي چې په ترکیه کې د جمهور رئیس واک چې اوس تر ډیره تشریفاتي بڼه لري زیات کړي او د دې مقصد لپاره په اساسي قانون کې وبخې بدلون راولي. اردوغان وایي ترکیه چې د ناتو غړی ده د سیمه ییز نفوذ د پراخېدو او اقتصادي ودې لپاره د امریکا په بڼه د جمهوري ریاست نظام ته اړتیا لري. اردوغان د شنبې په ورځ په اردهان ښار کې په یوه غونډه کې د کوردي پلوه د خلکو ډیموکراتیک ګوند د انتخاباتي کمپاین په مهال د تېرې جمعې د ورځې چاودنو ته په اشاره وویل هغه څه چې تېره جمعه په دیاربکر کې پېښ شول دا د یو مشخص سیاسي ګوند پر ضد نه و. دا یو لمسوونکی عمل و چې د یکشنبې د ورځې پر انتخاباتو سیوری وغوړوي. د کوردي پلوه د خلکو ډیموکراتیک ګوند یو له څلورو مهمو ګوندونو دی چې په دې انتخاباتو کې برخه اخلي. له عدالت او پرمختګ ګوند سربیره د خلکو جمهوریت او ملت ګوندونه هم هیله مند دي چې په پارلمان ته لاره پیدا کړي. کردی پلاوه د خلکو دیموکراتیک ګوند چې د عدالت او پرمختګ ګوند سیاستونو سخت مخالف دی هله من دی چې ټاکلې لس فیصد رای وګټي او پارلمان ته لار پیدا کړي. د ترکیې د انتخاباتي سیستم له مخې که یو ګوند عمومي په سلو کې لس رای خپلې نه کړي د پارلمان یوه څوکۍ هم نشي ترلاسه کولی. ډېر څېړونکي په دې باور دي چې دغه ګوند چې کردان ملاتړي دي که په دغو انتخاباتو کې بریالی شي یا نشي نتیجه به یې د اساسي قانون د بدلون لپاره مهمه وي. د تېرې جمعې د ورځې له چاودنو وروسته امنیتي تدابیر سخت شوي او د امنیتي ځواکونو شاوخوا 9000 غړي په دیاربکر کې ځای په ځای شوي دي. د دغو انتخاباتو لومړنۍ نتیجه به نن په سیمه ییز وخت د ماښام په 6 بجو اعلان شي.
وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2:30 دی. مرزی احمدزی استودیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وی. له هغې وروسته د اقتصاد نړۍ خبرونه او بیا د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام مه هیروئ.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي د دولت ناسم مدیریت د دې لامل ګرځېدلی چې یو شمېر ولسوالۍ د مخالفینو لاسته ولویږي. مشرانو جرګې نن په عمومي غونډه کې ور بیا په هیواد کې پر ناوړه امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د دفاع وزارت ولس قراردادونه یې وڅېړل او په هغو کې د 9 میلیونو ډالرو سپما وکړه. د جمهوری ریاست خبرپاڼه وایي چې په دې اړه تېره شپه د تدارکاتو د کمیسیون غړو له ولسمشر او اجرایي رئیس سره پارک کې غونډه کړې وه. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي له وسلوالو مخالفینو یې هغه دوه ماشومان ژغورلي چې غوښتل یې په انتحاري حملو کې ورڅخه ګټه واخلي. په مدیترانه سمندر کې د لیبیا په ساحل کې پرون 2000 پناه غوښتونکي ژغورل شوي دي. په چین کې د ډوبې شوې کښتۍ د مړو شمېر 300 او 96 تنو ته ورسېد. د په نږدې ولسیزو کې په چین کې د کښتۍ د ډوبېدو تر ټولو ناوړه پیښه ده. او ټاکل شوی ده د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل بنن د جیوو سرمشریزه د جرمني په الپ کې پرانیزي. جیوو هغه هیوادونه دي چې د نړۍ ستر صنعتي اقتصادونه لري.
دا سلام پرانی کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو خاوري. افغان سوداګر او پانګوال وایي چې په هیواد کې نامنی د دې سبب شوی چې پانګې له هیواد څخه بهر انتقال شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی د عمومي اړیکو رئیس هاشم رسولي هم دا خبره مني او وایي چې افغان سوداګر مسؤلیت نه لري او په اکثر مواردو کې تښتول کیږي او ترې باج اخیستل کیږي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د خصوصي سکتور د امنیت لپاره له خپل ټول توان څخه کار اخلي. د بغلان د نساجي فابریکې مسؤلینو د پلخمري د برېښنا بند ناسم وضعیت اندېښمن کړی دی. دوی وایي که د پلخمري د برېښنا بند په اساسي ډول ونه رغول شي د دې بند د اوبو د راګرځولو دروازې به له منځه ولاړ شي. د دې فابریکې رئیس حاجي عبدالقادر ازادي راډیو ته وویل چې د پلخمري د برېښنا بند د اوبو د زیرمې دروازې زړې شوي او که ونه رغول شي د سیلابونو په راتلو سره به د بند دروازې ونړېږي او بند به له منځه ولاړ شي.
د اوبو د کاسې وضعیت سم نه دی. که خدای مکړه زورور سیلابونه راشي دا ډنګوي دروازه به سیند ته ولویږي. لکه چې 3 کاله مخکې هم یوه دروازه ولوېده. خدای مکړه که دروازه اوبو ته ولویږي بغلان ولایت کې به ناورین رامنځته شي.
د پلخمري د برېښنا بند اوبو څلور دروازې لري او شاوخوا 0.5 میگاواټ برېښنا تولیدوي چې دغه برېښنا د پلخمري د نساجي فابریکې سربیره د بغلان اوسیدونکو ته هم ورکول کیږي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت چارواکي وایي هڅه کوي چې په هیواد کې د زعفرانو تولید شرکتونو ته د زعفرانو د صادرولو په هدف نړیوال سندونه جوړ کړي. د دغه وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته وویل چې له دې سره به د زعفرانو صادرات بهر ته ډیر شي او د سوداګرو او کاروباریانو پر اقتصاد به ښه اغېز وکړي. افغاني زعفران سږکال د دریم ځل لپاره په نړۍ کې د ښو زعفرانو لومړی مقام ګټلی دی. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې اوس د هیواد په شاوخوا 6 ولایتونو کې په 8.5 هکتار ځمکه کې زعفران کرل شوي دي او افغانستان تېر کال شاوخوا 3.5 میلیونه ډالر د زعفرانو له درکه عاید ترلاسه کړی دی. او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ یو لس پله یو ایرو 6.5 افغانۍ یو شپېته پله یو پونډ 1.5 افغانۍ یو سعودي ریال 15 افغانۍ یو 50 پله زر ایراني تومان 12 افغانۍ 1.5 پله او زر پاکستاني کلدارې 5.5 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی به برنامه صحت این هفته خوش آمدین. من فرشتن دام میزبان شما هستم. شنونده های عزیز در این برنامه در مورد بیماری پروستات صحبت میکنیم. پروستات غده است تقریبا به اندازه 4 مغز که بین مثانه و آلت تناسلی واقع شده. مجرای خروجی مثانه از مرکز پروستات عبور و به آلت تناسلی وصل میشه و به مثانه اجازه میده ادرار از این مسیر به آلت و از آن خارج شود. بله دوستای عزیز برنامه دکتر صاحب احسان متخصص جراحی عمومی مهمان ما هستند و در مورد بیماری پروستات صحبت میکنند. شما هم اگر کدام سوال دارین در این مورد میتوانید با شماره های 0700-822-755 و 0799-2035-40 در تماس شده و سوالاتتان را با دکتر صاحب شریک بسازید. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد پروستات یک معلومات بدین.
تشکر. اولتر از همه احترامات خود به شما و پرسنل محترم رادیو آزادی تقدیم میکنم و به نام خداوند. پروستات عبارت از یک غده است که در عنق مثانه قرار داره و در اجرای عمل جنسی و تولد رول بسزایی داره. چیز مهم را که پروستات افراز میکنه هورمون پروستاگلاندین است که سبب توسعه اویه میگردد.
تشکر دکتر صاحب. علائم بزرگ شدن امی پروستات چیز که بعض وقتا در بعض مردای غده بزرگ میشه؟
تشکر. علائم بزرگی غده پروستات عبارت است از درد است، سوزش ادرار است، مریض دیزیورابیسا می داشته باشه و خصوصا مریض از طرف شبانه چندین بار تا 15 بار به طرف ادرار خالی بیرون خارج می شه و همچنان مریض از درد مثانه و نایه سوپراپوبیک شکایت می داشته باشه.
زنده باشین دکتر صاحب. یک دوستم از ولایت هلمند روی خط هستن. بله سلام علیکم بفرمایید.
سلام علیکم.
تشکر. سلامت باشین. خوش آمدین به برنامه. مو صدای رادیوی تان کم کنین بعد از او سوالتان رو مطرح کنین.
جور باشی، صحتمند باشی و دکتر خان سلام برسه. ما روزی خان از ولایت هلمند تماس گرفتم. از دکتر خان بیاد پرسان دارم.
تشکر روزی خان بفرمایین. پرسشتان رو مطرح کنین.
همین دکتر از چی پیدا میشه؟ از چی گرفته میشه؟ مریض سرخم میشه که از این تکیه پیدا شده باید.
تشکر روزی خان. متشکر. غده پروستات بعد از سن 40 سالگی آهسته آهسته به طرف بزرگ شدن میره، خصوصا کسایی که فعالیت‌های جنسی زیاد نظر به نرمال اجرا میکنن. علت اساسیش و همچنان علتهای دیگه داره منتن شدن خود غده پروستات از باعث آفات فنگسی، ویروسی، باکتریایی و تروماتیک می باشه، یعنی قبلا در او ساعت کدام عملیات جراحی اجرا شده باشه و بعضا کسایی که افضل سیر سعی مراد نمی کنه این حالت ها برشان پیدا میشه.
سلامت باشین. بازم یک دوست ما از مکرویان روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله بله فکر میکنم تماسشان قطع شد. دکتر صاحب چرا غده پروستات بزرگ میشه یا باعث درد ایجاد میکنه؟ دلیلش چی است؟
بزرگ شدن غده پروستات عامل اصلیش قبلا به شما گفتم که فعالیت های جنسی بسیار زیاد، یعنی اسراف در فعالیت های جنسی میباشه. بعضی افراد اشخاصی که آفات کلیوی دارن، مثلا تکلیف های گرده دارن، سنگ دارن در گرده، این آفات باعث انتشار ازی به طرف حالب ها و بعدا به طرف مثانه که غده پرستات در ارتباط نزدیک با مثانه قرار داره و همچنان میکروبا میتونه از طریق دوران خون به این نایه برسه و میتونه ویروس ها سبب التهاب بسیار دوامدار و مشکل نایه شما.
سلامت باشین دکتر صاحب. دوست ما از ولایت زابل ریخت هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام دکتر صاحب، بخیر.
سلامت باشین، اسمتان و مشکلتان را مطرح کنین، بفرمایین.
مشکل کومال دا په کوم وخت کې په کوم سیم کې د مریضي جوابل دوايي لري که پافیشن په ځای باندې د مریضي شکی اولایم سودی علایم که د مریضي دکتر صاحب راته تشویق کوم ډېر مهرباني وي.
تشکر دکتر صاحب، بفرمایین.
جناب حاجی صاحب تشکر. علائم اعراض و علائم بزرگ شدن پروستات عبارت از درد میوش، سوزش ادرار و خصوصا کسایی که پروستاتشان کلانه است از طرف چپ به طرف تشناب در حدود 5-15 دفعه تشناب میرن، به خاطر که مثانه در جریان چنین تکلیف التهابی میشه و سوزش ادرار میباشه و برای مریض به صورت کاذب یک فعل تبول پیدا میشه.
سوال از اینا رو بعدا از پاسخ میتیم. یک دوست ما روی خط هستن، امیدی از کابل. بله سلام علیکم.
و سلام دوستان، سلامون رو کابل نابیدی خبر کن در کسان رو نبخشن برم در جیبیم که موسیم که ساته تکلیف رو یه پیدا کهی که در ادراه در سلات رازیم در ویلت سنی
تشکر حاجی صاحب. ادرار در امراض مختلف اضافه میشه، مثلا کسایی که مرضی شکر می داشته باشه، دیابت ملیتوس، دیابت بامزه و همچنان کسایی که دیابت انسیپیدوس داره، یعنی علتی اساسیش در خودی نخامیه در دماغ می باشه، ادرار اضافه می شه و بعضا مریضای روانی هم آب به اندازه زیاد می نوشن، نزدشان ادرار زیاد می شه. اما در نزد مریضایی که خودی پروستات دارن، پروستات التهابی است، ادرار به صورت مکمل از مثانه تخلیه نمی شه، ادرار در مثانه موجود می باشه و به می سبب است که نزد ازیا یک حالت که ادرار خود تخلیه بکنه چندین بار یا تشناب میرن.
تشکر برادر ما جاوید از ولایت لوگر روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم،
خوش آمدید به برنامه برادر، بفرمایید مشکلتان رو مطرح کنید.
درست، خیر خیر
سلامت باشین، بفرمایید. بله تماس چون قد شد. سوالی که پیشتر برادر ما از زابل مطرح کردن، یکی گفتن در کدام سن این غده بروز میکنه و آیا به دوا یا حتما نیاز به عمل جراحی داره؟ اگر در مورد از این صحبت کردن،
غده پروستات بعد از سن کولت، بعد از سن 40 سالگی به طرف بزرگ شدن میره و غده پروستات دارای 3 لوب است، لوب وسطی است، 2 لوب جنبی میباشه. وقتی که لوبای پروستات کلان میشه، خود همی مجرای ادرار زیر فشار میگیره، ادرار به صورت نرمال تخلیه نمیشه، ادرار به صورت آیسته آیسته و قطره قطره خارج میشه. در مراحل اول مریضا رو ما مایناتش تکمیل میکنیم، ماینات ادرار و ماینات خون، یوریا، کریاتینین، ماینات گرده، کلش تکمیل شد و مریض دوا شروع میشه. دوای بسیار خوب در بازار است به نام پروستاتین است و پروستاگلاندین است و جمله پروستاتانا در بازار بسیار زیاد موجود است. میتونه در قدم اول از او از انتیبیوتیک ها استفاده بکنه و اگر تداوی جواب نمیته، اکثرا مریضای ما هم رای دوا خوب میشه و کسایی که با دوا خوب نمیشه برشان عملیات جراحی اجرا میکنیم.
تشکر برادر ما توخی از ولایت زابل، شنونده همیشگی ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام، خوب جان کوپل مفتوطه و محترم دکتر صاحب.
توخی صاحب، امو صدای رادیو تان کم کنین، خوش اومدین به برنامه، بعد از سوالتون مطرح کنین، بفرمایین.
محترم دکتر صاحب، خانم با پوشتن ده سکتیری در مریضی بندی سرای نساتی یعنی پا اختصی پار جراحی به جراحی للای صدر د لیزر له وړانګو له خوا څخه او دا مریضي خاص و پیدا کیږي او که اناسو ته هم پیدا کیږي او په دې مریضۍ دپاره پوخ پونه ورته ور واقع کیږي او د دغه د مخنیوي دپاره سړی څه تدابیر باید پر کار واچي او څه شی د دغه د مخنیوي دپاره په ګټه تمامیږي.
سلامت باشین. تو خیزای پس طریق رادیو بشنوین.
تشکر آجی صاحب. ډیر ښه سوال دی وکړو. دا مریضۍ د پروستات چې پیدا کیږي نارینه وو کې خزینه و کیم دا مریضی موجوده وی په خزینه طبقه کې عادت موارد تغییرات پکې پیدا کیږي، غیر منظم کیږي، حتی پر ډیرو جګو سنو کې چې سن شپیتو او یا ته رسیږي د بعد 45 کلنۍ نه د دې عادت موارد قطع کیږي. مادل د پروستات په د تکلیف نارینه وو کې غده د پروستات په نارینه وو کې په عین سن کې دا غده لویږي. دا یو علائم دی پیری دا په انسانانو کې
و با عمل جراحی را مشاره کردن با وجود که قبلا شما هم صحبت کردین و به خاطر جلوگیریش گفتن چی کارهای باید شوه؟
به خاطر جلوگیری نزد مردا، مردا باید فعالیت های جنسی شان کاهش بتن، ماینات منظم خود پیش دکتر صاحبا اجرا بکنه، ماینات درار، ماینات گرده خود و حتی بهترین ماینه ای که بایی در آخر است در کابل اجرا میشه ماینات اولتراساوند است و ماینات پیشرفته اولتراساوند سی تی سکن مرای تمامی که تشخیص دقیق میسازه و تداوی لازمه صورت میگیره.
سلامت باشین. بازم دوست ما عبدالله جان از بادغیس روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم فرکیزی و بخیر.
سلامت باشین. شما خوب هستین؟ خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
از ما پشتنه در کسان اساس که مورد بنینی خو یو بل پشتنه لروی چه در غاش در دفاره چه هر سو دوام کرد در ایسی کچه نکرد که در کسان فدا مورد بنی مستوی ویده کرد.
دی غاش درد په افغانستان که اکثرا نمراتول دی افضل سعد خلیه ده چې غاکونه صحیح باید برشي. بعض انسانان په افغانستان کې زیاتره په مخدر و مواد و نسوار و پان و په دا شانو باندې اغوشته دي. بر علاوه چې د دې غاکونه خرابیږي د دوی ژوند ته هم زیان لري. نو دی کولی شي چې یو خپل نږدې متخصص دې غاکو ته مراجعه وکړي او خپله تداوی ورسنه.
سلامت باشین. بازم یک دوست دیگه ما به اسم عبیدالله از ولایت فرا روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله فکر میکرم تماسشان قطع شد. دکتر صاحب، آیا استفاده از ادویه تقویه جنسی هم باعث بزرگ شدن غده پروستات میکرده؟
ادویه که به حساب بعضی افراد از این استفاده میکنن او در ادویه واقعا سبب بزرگ شدن پروستات میشه. این ادویه سبب توسوی اویه میشه. توسوی اویه نه تنها در پروستات میشه و باعث تقبض اویه در قلب میشه. ما به وطنای عزیز توصیه میکنم که حتی المقدور از دوای تقویه جنسی جلوگیری بکنم.
یعنی مضر است به صورتش. بله دکتر صاحب، آیا بزرگ شدن
سلام علیکم.
بله سلام علیکم. اسمتان از کجا به تماس شد؟ تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ از کجا به تماس شدین؟
به هلمند ضلع.
بفرمایید مشکلتان رو بگوید.
بله آیا
بله بله ما میشنویم. شما صدای رادیویتان را کم کنین. بله تماس جان قطع شد. دکتر صاحب، آیا بزرگ شدن غده پروستات باعث بروز سرطان میشه در مردها؟
در فیصدی بسیار کم واقعا به سرطان تحول میکنه و این راپور از طرف اولتراساوند و بعض ماینات پیشرفته اولتراساوند سی تی اسکن و خصوصا بیوپسی تایید میشه که مریض مصاب سرطان پروستات است و بهترین ماینه و آسانترین ماینه که ای را تشخیص میکنه پی سی اس یعنی سپیسیفیک انتیجن پروستات است که در خون تعیین میشه. وقتی که سویش بلند بود یک زیگنال است با دکتر که مریض امکان زیاد مصاب شدنش به سرطان پروستات است.
سلامت باشین دکتر صاحب. آیا یک دوست ما روی خط هستن، اولا مشنن کنو چی گفتنی دارن. بله سلام علیکم.
بله سلام خورجان. سلامت
تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ بله
دا 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 ونه نه دا کاژا ما دا بستر دا دا د چلو دا شي کی دا 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 ناروې پاله باندې نو دا دا ټول سب دا روان نه کیږي دا هغه دا کی جواب کما تر اخره دا تر پکم ولا ار ولا چې دا نه چاله دور دم نو دې را جاته مننه نمبر
3 میشه سوالتون رو دوباره مطرح کنین؟ بله
بجا دیر جاتا مانانا تو سروس داوشی که داکتر درویش صاحب احمد صاحب رو روانی ناروگی زمز برای و چوزه چاتا مخصوص دوان نیستواله باز داگی مانتا تکسیب کندیم یه روش که ما روش که این باز داگه یکو نیتا سواله داکتر ایسی واچه رو سوزه دروشان و چروشان و سوالی تخبیر کو
پوشم آجی سه بعضی واقعاتو که چه بعض افراد روانی ناروغی لری عصبی ناروغی لری پا خپلا دیسا که یا والد یا غصهی کار نکوی پا دی که سری تا دا مشکل پیدا کیگی انشالله دا اغا تکلیف چه تاستا پیدا دی خپل ادرار نشی کنترول کولی یا متخصص دی اصاب سره پا تماس کشی انشالله چه تاسو تکلیف سل فیصد تداویشی.
سلامت باشین دکتر صاحب، چطور آیا بزرگ شدن غده پروستات با دوا درمان میشه یا حتما نیاز به عمل جراحی داره؟
تشکر. در مراحل ابتدایی وقتی که تشخیص میشه که پروستات شخص بزرگ شده او اندازه مختلف خود داره، در مراحل ابتدایی بهترین تداوی افضل سعه و تداوی دوایی می باشه که دوای مختلف در بازار موجود است. اکثریت مریضای ما تقریبا 80-70% با تداوی دوایی جواب قناعت بخش دادن و مریضایی که ادرارشان بند می آیا و یا انتانات طرق بولی تناسلی پیدا می کنه، چنین مریضان ما بعد از دادن انتیبیوتیک های لازمه و عملیات ثبت میتیم و عملیات میشه. با عملیات مریض ما 3 روز پیش ما بستر میمانه و بعضا 1 روز رخصت میشن تو زندگی نرمال خود ادامه میتن.
سلامت باشین. یک دوستم از ولایت هلمند روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم. جور بخیر. خوب هستی؟ بخیر. شب خوب
است. تشکر. سلامت باشین. شما خوب هستین. بفرمایین.
سلامت باشین. دکتر سلامی مرزی داریم. بشار چاق هستیم. خوب زیاد دوا و گولی چیزار خوردیم او قبل غر شویم.
چند سال هستین؟
45 سال هستیم.
تشکر آجی صاحب. چون وزن شما زیاد است، بخیر ماه رمضان هم نزدیک شدم. کسایی که مریضی چاقی دارن بهترین تداوی برای کسایی که چاق هست پریز است. و وقتی که نان میخورین یک مقدار میدیتان به 3 تقسیم بکنین، یک سیش به غذا اختصاص بدین، یک قسمت شان به آب و تا آخر نان نوشجان نکنین. شما از چیزای چرب، نان خشک، برنج پرهیز بکنین و پیاده روی بکنین، انشالله شما وزنتان از دست میتین.
تشکر دکتر صاحب. بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله
وعلیکم سلام.
خوب هستین؟ امو صدای رادیو تانه کم کنین، بعد از او سوال تانه مطرح کنین. بفرمایین. بله
عزت الله امین افادیم گوی غزمین زن خان میسلم تاثر افتماکی.
عزت الله خان خوش آمدین به برنامه. بگوین مشکل تانه.
مشکل تانه پختانه میکوار مشکل از داد باولو یاد ساده که دلما دا پرستاد پوریار لری کنا افتاسیل دا جلسین گولی دا تاوان لری دا هو.
جناب حاجی صاحب ډیر زیات شکر. جنزنګ ګولې د عادی تقوی لپاره دی کول شي چې درسته مړي وخره یغه کوم مشکل نه لري، یا تا جنزنګ جوسونه وخره یغه مشکل نه لري. دا نور دواګان لکه سیټل نافیل او نور تقوی جنسی دواګان چې هغه خلک مصرفوي، ما هغه دواګان تاسو ته وښودلې، ویټامینونه دا شان هیڅ وخت انسان ته توان نه رسوي او بس دومره.
تشکر دکتر صاحب. آیا بعد از عمل جراحی اگر نیاز باشه، وقتی که عمل جراحی کردن و غده پروستات برداشت، آیا شخص می توانای جنسی قبلی خود داشته می باشه یا او از بین میره؟
تشکر. سوال بسیار خوب است. کسی که نزدش عملیات پروستات اجرا میشه عمل جنسی خود به صورت نرمال انجام داده میتونه، ادرار خود به صورت درست کنترل میکنه، فیصدی بسیار کم، صرف ادرارشان از کنترل کمی خارج میشه. اما چیز مهمی که در اینجا هست و تولید مثل کردن میتونه، یعنی خانشان طفل به وجود نمیاد بعد از عملیات، دیگه عملی جنسی به صورت نرمال اجرا میشه.
زنده باشین دکتر صبا، بازم یک تماس داریم. بله بله، تماس موقت شد. آیا تداوی غده پروستات مدت طولانی را در بر میگیره یا در مدت زمان کم تداوی میشه، شخص صحت یاب میشه؟
تشکر. مریضایی که ما میخواییم او را به عملیات آماده بسازیم، در قدم اول معاینات از یاد تکمیل میشه، تحت تداوی دوایی گرفته میشه، انتیبیوتیک، ویتامین، دوایی که هورمونی و حتی دوایی که سبب خرد شدن پروستات میشه به مریضا توصیه میکنیم. به صورت منظم مریضای ما مراجعه میکنه، تحت معاینه اولتراساوند ما هر وقت یا را کنترل میکنیم، اگر سایزش 5 سانتی متر باشه آستا آستا با 4 سانتی متر 3.5 سانتی متر میرسه، از عملیات به استا رهایی پیدا میکنن.
تشکر. احمد شاه برادر ما از کابل روی خط هستن. بله سلام علیکم احمد شاه جان، خوش آمدین.
خوش باشه فرشته جان، سلام به شما و سلام به انجینیر صاحب که مرا وصل کرد، سلام به دکتر صاحب احسان جان تقدیم میکنم.
خوش آمدین جان. بفرمایید
فرشته جان، من چند وقت پیش برای صافای ما پیشنهاد کردم که در قسمتی که پروگرام شما بگیریم، امی مرض مریضی بواسطه وای بسیار مردم داری و مصاب است، اما متاسفانه نخست کار پیش از اینکه مسائل خدمت کنم. امی موضوع
ما حتما این را در نظر میگیریم برادر، در برنامه بعدی حتما این مسئله را خود روش بحث کردیم. بفرمایید سوالتان را بگوین.
تشکر. و دکتر صاحب اگر مختصر بتان خیلی اگر نمیتن علی ودی پروستات دکتر صاحب بسیار تشویق کرد و شما هم یک مقدمه گفتیم، یعنی ادرار امین ودی پر میشه چه رقم و دیگه اینکه امین جلوگیری از امین کنان شدن پروستات، یعنی تداوی ردی کیک و کنان نشه آدم پروست کنه ودی، یعنی وسیع نشه کنان نشه و سبب این درد و مشکلات نشه.
تشکر احمد شاه جان، از طریق رادیو بشنوید دکتر صاحب به شما گفتنی های دارن. بفرمایید دکتر صاحب.
جناب حاجی صاحب تشکر. اول تر از همه خوش آمدین. کسایی که غده پروستاتشان التهابی میشه، ای نجیزی مریضا سوزش ادرار موجود می باشه، اکثر اینجا میکروبا مداخله میکنه، بهترین تداوی نجیزی مریضا انتیبیوتیک است، انالجیزیک است، دوای ضد التهاب است و خصوصا دوایی که پروستات خرد میسازه به مریضا توصیه میشه. انشالله مریضی شما اگر داشته باشین خوب میشه و اکثرت مریضا عملیات نمیشه تا مریضی که به عملیات آماده نشه و دقیق نشه، پروستاتش واقعا بزرگ نباشه، عملیات بی نتیجه می باشه. بعضی وقتا مریضا پروستاتیت می داشته، پروستاتیت با ماساژ، با ادویه، با بعضی هورمونا نتیجه بسیار قناعت بخش ما زی گرفتیم و مریضایی که به مقابل تداوی تعند میکنه ما او را عملیات میکنیم.
دکتر صاحب اگر بسیار مختصر بگوین که وظیفه پروستات چی است اصلا در بدن؟
وظیفه پروستات در بدن انسان تولید هورمون جنسی است، یک هورمون است به نام پروستاگلاندین. پروستاگلاندین تولید میکنه. پروستاگلاندین یک هورمون است که یک بوی خاص داره و این هورمون باعث توسعه اویه میشه. وقتی که اسپرم به داخل مجرای جنسی زنانه تخلیه میشه، این سبب بزرگ شدن اوی رحم زنانه میگرده تا اجازه بده که اسپرم به داخل طرف نفیرا رهنمایی شوه و باعث القا شوه.
بله دکتر صاحب، اگر بسیار مختصر در مورد التهاب پروستات بگوین که چی نوع است؟
التهاب در هر سایه بدنی که وقتی که موجود میشه، مثلا التهاب معده است، التهاب اثناعشر است، التهاب کولون است، مقصد از التهاب پندیدگی یا ورم میباشه. هر جایی که التهاب وجود میاد، خصوصا اگر در پروستات التهاب وجود میاد، پروستات التهابی میشه، مجرای ادرار زیر فشار میگیره. وقتی که مجرای ادرار زیر فشار آمد، انسان نمیتونه تمام ادراری که در مثانه‌اش موجود است او را به صورت نرمال تخلیه بکنه. یک ریزیجوال والیوم پیش مریض میباشه. مریضی که به معاینه اولتراساوند میره، راپورش میاد که مریض ادرار خود تخلیه کرد در حدود مثلا 200 سی سی 300 سی سی 50 سی سی ریزیجوال داره، یعنی ادرار باقی مانده در مثانه عزیز. ادرار باقی مانده با وقتی که یک جای ادرار تخلیه نشود، اینجا میکروبا توازن میکنه، میکروب دی نشونمو میکنه که بالاخره سبب التهاب مثانه، پروستات و طرف بالا آلبارا حتی به گرده آسیب میرسونه.
یعنی التهاب شام قابل تداوی میباشه؟ اگر بسیار مختصر بگید.
تشکر. التهاب دوای ضد التهابی، اکثرا التهاب از باعث انتانات، ویروس ها، باکتری ها، فنگس ها به وجود میاد، ادرار مریض معاینه میشه، کلچر میشه، آنتی بیوتیک خاص ازی برش لابراتوار راپور میده، دکتر دوای خاصش برش نوشته میکنه، انشالله 100% جور میشه.
سلامت باشین. شنونده های عزیز، شما رادیو آزادی را روی امواج 1296 و FM 100.5 میشنوید. برنامه صحت همچنان ادامه داره و در بخش دوم باز هم دکتر سب احسان، متخصص جراحی عمومی، در استودیو با ما هستند تا به سوالات شما پاسخ بگویند. حالا رسیدیم به ساعت